आज व्यू 360 में, पाकिस्तान में सहाफत खवातीन के लिए कितनी मुश्किल है और उनको इस शोबे में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है।
खवातीन की क्या मुश्किलात है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है, उन पे ना कोई बात करता है।
और जानेंगे भारतीय कश्मीर में सहाफती आज़ादी से मुतल्लिक मकामी सहाफियों की क्या उम्मीदें हैं। VOA اردو سروس کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستانی معاشرے میں موجود سیاسی اور نظریاتی تقسیم کا اثر صحافت اور صحافیوں پر بھی پڑا ہے. جہاں کسی مخصوص موضوع، نظریے یا سیاسی جماعت پر لکھنے یا بولنے کی صورت میں صحافیوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان حالات میں خواتین صحافیوں کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. انہیں اپنی تحریروں یا پروگرامز پر تعمیری تنقید سے زیادہ ہراس، گالم گلوچ اور کردار کشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پدرشاہی معاشرے میں جہاں خواتین صحافیوں کو پہلے ہی اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، وہاں ایسے واقعات ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین صحافیوں کی مشکلات اور ان کے چیلنجز کے بارے میں. 30 اکتوبر 2022 کو لاہور میں چینل 5 کی ایک صحافی صدف نعیم، جو اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ایک مارچ کی کوریج کر رہی تھیں، عمران خان کے چلتے کنٹینر کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی تھیں. ہماری رپورٹر سمن خان کو صدف نعیم کی بیٹی نے بتایا کہ ان کی والدہ کی ہلاکت کے بعد ان کے امپلائر اور حکومت نے وعدے تو بہت کیے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے.
یہ بس وہ ایک محاورہ ہے دور کے دوستوں آنے، میڈیا جرنلزم یہ چیز ہے کہ لائک آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ واہ واہ ان کے مزے ہیں کہ ان یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اتنا ہی پاس سے جا کے دیکھو نا، سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہوتے ہیں، پیس نہیں ملتی ٹائم پہ، پھر الگ باس کے پریشرز اتنے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اب ایک دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ لائک ان کو ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ مونس الہی کا آپ نے وہ کرنا ہے انٹرویو، تب پولیس پکڑ رہی تھی، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں جہاں مرضی سے لا کے دو، آپ نے مونس الہی کا لا کے دینا انٹرویو. ان کو ان کی محنت کا صلہ ایک تو ان کی زندگی میں نہیں ملا، دوسرا ان کو اپریسیشن نہیں ملتی تھی. اگر وہ کوئی اچھا کام کر لیتی تھی کہتے تھے اس سے اور اچھا کر کے لاؤ، لائک اس سے اپریشیٹ نہیں کرنا کہ چلو اگر تم نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا ہے تو اچھا دوبارہ کر کے لاؤ، کیا فائدہ؟ آپ اپنی فیملی کو بھی چھوڑا، آپ نے اپنی زندگی بھی یعنی کہ ٹوٹلی اس کو دے دی، اپنا ٹائم سارا اس کو دے دیا، اپنا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. لائک ایون کے ماما کا یہ سین ہو گیا تھا، ان کی شاپنگ ساری میں کر کے آتی تھی عید تک کی، اور عید پہ بھی لائک جس چاند رات ہونی، چاند رات ان کو دو بج جانے کہ جی چاند رات کے پیکجز بنانے ہیں، لائف دینے ہیں. بس کوئی ایک سہولت نہیں تھی کہ جو ایک میل جرنلسٹ کو بھی ملنی چاہیے، ان کو تو وہ سہولت نہیں تھی، تو پھر فیمیل تھی کہ لائک وہ کنوینس اپنی خود کرتی تھی، آنا جانا خود کرنا، اپنے موبائل پہ ریکارڈ کرنا، ان کا کیمرہ سب کچھ ان کا فون تھا. ماما نے ان کے کہا کہ مجھے ایک اچھا سا فون ہے، انہوں نے آج تک ماما کو فون نہیں لے کے دیا. ماما کا وہ ٹوٹا ہوا فون تھا جس میں کبھی آواز آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، اور لائک جانے کے بعد انہوں نے صرف ایک ہمیں چیک دیا تھا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ لائک بچوں کی کفالت ہم کریں گے، اور انہوں نے لائک میرے پچھلے سیمسٹر کے میرے بھائی کی فیس تھی فرسٹ منتھ کی، اس کے بعد ہم نے ان کو فی چلان بھیجے، واچر بھیجے، اور لائک انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا، نہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، پھر اس کے بعد سے لائک ہم اپنا خود ہی کر رہے ہیں.
2020 میں یونیسکو نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ صحافی جو جلسوں اور مظاہروں کی کوریج کرتے ہیں ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ کہ ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صدف نعیم کی ہلاکت کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کو لائف انشورنس بھی نہیں دی گئی تھی. خواتین صحافیوں کو درپیش مشکلات پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان میں صف اول کی خاتون صحافی آسما شرازی سے، جو اس وقت ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں. آسما بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آسما، آپ نے ایک فیلڈ رپورٹر کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. ایک خاتون صحافی جب نیوز روم میں جاتی ہے یا فیلڈ میں کسی سٹوری کے لیے جاتی ہے تو بتائیے بحیثیت خاتون اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں.
جی بہت بہت شکریہ عاطف. صحافیوں کو وہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میں تمام مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن صرف سوائے اس کے کہ وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کے لیے مشکلات دو گنا بڑھ جاتی ہیں، بلکہ اس کو آپ تین گنا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ وہ سب تمام وہ تمام کام کرتی ہیں جو کہ مرد حضرات کو یہاں پہ کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ان کے انوائرمنٹ ہے وہ خواتین کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی کہ مردوں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہی چیز جو ہے وہ عورتوں کو کام کرنے سے ڈسکریج کرتی ہے کہ ان کو نیوز روم کے اندر ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ نیوز روم کے اندر جو ہے وہ ایک مینیجر کے طور پر کام کر سکتی ہیں. آج بھی پاکستان کے مختلف جو صحافتی ادارے ہیں وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ خواتین جو ہے وہ نیوز مینجمنٹ کے اندر یا جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہیں ہی نہیں اگر دیکھا جائے سوائے چند ایک اخباروں کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ امتیاز ہے. اس کے بعد جو خاتون ایک رپورٹر کے طور پہ کام کرنے نکلتی ہے تو اس کے بعد تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ ہے جس کو کہ اس کو عبور کرنا ہے. نیوز روم کے اندر اس امتیاز سے لڑنا ہے کہ یہ بیٹ جو ہے یہ مردوں کو صرف کرنی ہے، اور جو عام سی جو سادہ سی بیٹس ہیں جو کوریجز ہیں وہ عورتوں کو کرنی ہے. مثلاً عورتیں مینا بازار کریں گی، فیشن شوز کریں گی، ان کو سافٹ سٹوریز کرنی ہے، وہ اس طرح کے معاملات کریں. وہ ہارڈ کور جو نیوز ہے اس کو کور کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی یا وہ نہیں کریں گی. تو پہلی لڑائی تو یہاں پہ ہی آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے باہر نکلنا ہے، پھر آپ نے کیسے معاشرے کے اندر جا کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنی ہے جہاں پہ آپ سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. مثلا جب میں نے کور کرنا شروع کیا تو آپ کا جو میرے جو جن کو بھی میں بات کرتی تھی وہ میرے کیمرامین سے دیکھ کے بات کرتے تھے. ہمیں وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک عورت کے طور پر جو ہے وہ ان سے بات کی جائے یا اس طرح سے ان سے ان کے آگے جو ہے وہ اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس سے زیادہ سیکشوئل ہیریسمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو معاشی جس طرح سے آپ صدف کی بات کر رہے تھے، معاشی پابندیاں اور زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو گھر کے معاشرتی رویوں سے بھی لڑنا ہے، آپ کو گھر سے
جی اور گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. لیکن آپ چونکہ معاشرے میں جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین صحافیوں کو، یا عمومی طور پر خواتین جب بھی ورک فورس کا حصہ بننے کی کوشش کرتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا معاشرے کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. پاکستانی معاشرے میں جو اب ایک تقسیم پائی جاتی ہے، چاہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، بہت تقسیم نظر آتا ہے یہ معاشرہ اب. تو یہ تقسیم کس طرح اثر ڈالتی ہے خاص طور پر خواتین صحافیوں کے کام پر؟ پاور گروپس اور سیاسی جماعتوں کے فالوورز ان کو ہراساں کرنے اور ٹرولنگ کرنے میں شامل ہوتے ہیں، آپ خود اس کا شکار رہی ہیں. ہمیں بتائیے کہ کیا اثر ہوا تھا جب آپ پر اس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، تو کیا اثر ہوتا ہے آپ کی ذہنی اور فزیکل ہیلتھ پر اس کا، اور آپ کی فیملی کے لیے کیا مسائل پیدا کرتے ہیں یہ مسائل، اس قسم کے چیلنجز، اور اس کا سدباب کرنے کے لیے حکومتوں کو، جرنلسٹک باڈیز کو کیا اور کرنا چاہیے؟
دیکھیے عاطف، ویسے تو ظاہر ہے کہ جب آپ صحافی کا کسی بھی بطور صحافی کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے پاکستان کے معاشرے کے اندر، تو اس میں مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نظریاتی صحافی ہیں اور آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان کے پارلیمانی نظام کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے پریشر، اور یہ پریشرز جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے معاشرے سے نہیں ہوتے، یہ مختلف مافیا سے ہوتے ہیں، یہ مختلف پولیٹیکل گروپس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مختلف اسٹیبلشمنٹ یا جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہاں سے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہاں سے ہوتے ہیں. بحثیت صحافی مجھے تو خود یہ دیکھنا پڑا کہ یعنی توہین مذہب سے لے کے آپ کے اوپر مختلف الزامات اور آپ کے اوپر اٹیکس اور آپ کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، آپ کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا اور بار بار کرنا، مختلف الزامات کا سامنا، یہ تو ہمیں کرنا پڑا ہے. فزیکل تھریٹس، اور ہر دور کے اندر فزیکل تھریٹس، مختلف نوعیت کے فزیکل تھریٹس. جب ہم جنرل مشرف کے زمانے سے کام شروع کیا تو اس زمانے میں اور طرح کے تھریٹس تھے، پھر جمہوریتیں، سو کال جمہوریتیں آئیں، اس کے اندر اور طرح کے تھریٹس تھے. پچھلے چار سال ہم نے فیشزم دیکھی، اور طرح کے تھریٹس تھے، اب اور طرح کے تھریٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ ایک مکمل آزاد فضا کے اندر پاکستان کے صحافی اور خاص کر کے جو خواتین صحافی ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت ملے. میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں، چونکہ وہ یہ تخصیص کیے بغیر اپنی ریکگنیشن چاہتی ہیں، اپنی پہچان چاہتی ہیں کہ اس کو بطور صحافی تسلیم کیا جائے، تو وہ وہی کام کرتی ہیں جو ان کے مرد کلیگ کرتے ہیں. مگر جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کے سن کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے، ان کے جنس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ان کے سیکٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ان کے جو خاتون ہونے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. مثلاً یہ کہ ان کو ہر الزام ان کے اوپر, آپ ان کی جو فوٹوگرافس ہیں, ان کی فیملی لائف ہے, ان سب کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پبلک لائف کا حصہ بناتے ہیں. تو دیکھیں میرے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے جیسے چار سال کا میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ جس طرح کا معاملات سامنے دیکھنے کو ملے تھے, ہم شاید زیادہ پچھلے کچھ کئی سالوں سے چونکہ کام کر رہے ہیں, ہم زیادہ اپنے آپ کو مضبوط میں سمجھتی ہوں. اور میں اس کے باوجود میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بات کریں, ان کو آپ ایکسپلین کریں, آپ ان کے اپنے خاندان کو کریں, آپ کا خاندان آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں, بجائے اس کی کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ اپنا کام کریں, وہ آپ کو اس بات کے اوپر مجبور کرے کہ آپ اپنا لکھنا بولنا, اپنا سچ کہنا جو ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی خواتین صحافیوں کو جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یہ ٹرولنگ کا, وہ جو ہیریسمنٹ ہے, جو آن لائن ہیریسمنٹ ہے, جو کہ ان کے گھروں کے اندر ان کو جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں.
اگین جو معاشرتی رویے ہوتے ہیں, معاشرتی روایات ہوتی ہیں, وہ آڑے آ جاتی ہیں, لیکن ہم سولوشنز ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں. یہ جو ڈیجیٹل رائٹس بل ہے جس کے تحت آن لائن ہراسمنٹ اب ایک جرم ہے, اور اگر کسی کی تصدیق کی جاتی ہے جس قسم کا ہم دیکھتے ہیں ٹرولنگ جس قسم کی ہوتی ہے, یعنی کردار کشی کی جاتی ہے, گالم گلوچ کی جاتی ہے, کیا ان لاز سے ابھی تک کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین یا عمومی طور پر صحافت پاکستان میں کچھ اس سے بینیفٹ کر پائی ہے؟
دیکھیے یہ عاطف حال ہی میں ہمارے یہاں پروٹیکشن یا سیفٹی لاز قوانین موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, اگر اور اسی طرح سے آن لائن ہیریسمنٹ, ایف آئی اے اور بہت سے اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر جو کہ ہم دیکھیں تو لیجسلیشن ہمیں بھرپور نظر آتی ہے, ڈیفیمیشن لاز بھی موجود ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ پروٹیکشن لاز کے ہونے کے باوجود آپ کے صحافی یہاں پہ مارے جا رہے ہیں, 60% جو ہے وہ, اب 40% آپ کے جو صحافی ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں, ان کے واقعات بڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے, اسی طرح سے آپ دیکھیے ابصار عالم پر حملہ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے متی اللہ جان کا اغوا ہو جاتا ہے. تو یہ اسد پور کی پٹائی گھر میں گھس کے کی جاتی ہے. تو یہ میرے گھر پہ دو دفعہ گھسے ہیں, دو دفعہ مجھے ہراساں کیا ہے, میرے بچوں کو ہراساں کیا. تو یہ کوئی یہ صرف کہنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد.
آسما کا کنیکشن شاید خراب ہو گیا اور ان کی ویڈیو فریز ہو گئی, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. لیکن ہم نے آسما شرازی کی بات آپ نے سنی اور انہوں نے بتایا کہ کس کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, جہاں ایک طرف ایک جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا چیلنجز ہیں, فیلڈ کے کیا چیلنجز ہیں, رویوں کے کیا چیلنجز ہیں, وہیں پر ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے صحافیوں کے لیے وہ اتھارٹیز ہیں, یعنی وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہوتے ہیں, طاقت میں ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی صحافیوں کو مختلف طریقوں سے ان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں اگر ان کے خلاف کچھ بولا جاتا ہے. تو واپس آتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ٹرولنگ کی طرف ہی, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرولنگ میں عام لوگ, سیاسی جماعتیں, ان کے کارکن, ڈیجیٹل میڈیا ونگز تک شامل ہوتے ہیں, جو کہ خاص ٹرینڈ کو لے کر چلتے ہیں مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر. لیکن جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ ٹرولنگ کا شکار خواتین صحافیوں کے ساتھ ساتھ مرد صحافی تو ہوتے ہیں, لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ خواتین کی ٹرولنگ زیادہ ہوتی ہے, جس میں انہیں کردار کشی کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں وی او اے کی رپورٹر صبحات زکریا سے, جو اس کو فالو کر رہی ہیں اور وہ اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. صبحات, تھینک یو. ٹرولنگ تو پوری دنیا میں ہی ہوتی ہے. بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر ایسے صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی ایک فریق کے حق میں زیادہ یا کسی ایک پر تنقید زیادہ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے بھی تو کیا یہ ٹرولنگ جسٹیفائیڈ ہے؟
جی عاطف, جسٹیفائیڈ تو کسی قسم کی ٹرولنگ بھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو اس کے اپنا ایک لینڈسکیپ ہے, اس کے اپنے کچھ طریقے ہیں, کچھ محرکات ہیں. میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر ینگ لڑکیاں آپ کو بہت سی نظر آئیں گی, جن کے پاس اپنے لیے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे यहाँ उतना अच्छा जितना के सोशल मीडिया है. सो अगर आप ट्विटर पर देखें, जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सी यंग लड़कियां मिलेंगी जो एनोनिमस अकाउंट्स के साथ होंगी, क्योंकि वो अपना चेहरा अपना नाम दिखाएंगी तो उनको पता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, घर के हवाले से भी, माशरे के हवाले से भी, ऑनलाइन ट्रोलिंग के हवाले से भी. लेकिन वो चंद खवातीन, और खसूसन यहाँ पर मैं इसलिए यंग लड़कियों का नाम लूंगी क्योंकि वो एक ऐसा डेमोग्राफिक है जिसके बारे में आम तौर पर उतनी ज्यादा बात नहीं की जा सकती, नहीं की जाती. सो उनको हम देखें तो उनमें से अगर कोई एक आध खातून अपना चेहरा दिखाए, अपना नाम इस्तेमाल करे, तो उसके लिए अमूमन काफी खतरात का ये बायस हो जाता है, खास तौर पर अगर उसके व्यूज भी किसी ना किसी मामले में, ऐसे मामले में जो कि इंटरनेट पर जहाँ पर नेटवर्क्ड ग्रुप्स जो हैं वो आकर जत्थों के तौर पर अटैक करते हैं उनको कोई ऐसी बात.
क्या वजह है कि ये अटैकर्स जो हैं ये खवातीन को ज्यादा टारगेट करते हैं? क्या वजह है कि खवातीन के ऊपर ज्यादा ट्रोलिंग होती है बनिस्बत मर्दों के, और ये किस चीज की अक्कासी करता है?
देखिए, बहरहाल जैसे आसमा भी कह रही थी, होती तो मर्दों पर भी है, लेकिन खवातीन पर जो एक खास किस्म की ट्रोलिंग है वो कुछ ऐसे खास टॉपिक्स के ऊपर है जिनका आमतौर पर मर्दों आमतौर पर मर्द उन पे बात नहीं करते. मसलन जो सबसे बड़ा इशू है ऑनलाइन, खासतौर पर ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, वो अगर फेमिनिज्म के हवाले से जो खवातीन थोड़ी वोकल होती हैं उनके ऊपर बहुत ही एक मुनज्जम अटैक किया जाता है ट्रोल्स का. ये हमने इंटरनेशनली भी देखा है और ये पाकिस्तान में भी दुरुस्त है. और सो देयरफॉर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक खास सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ जेंडर्ड खवातीन ही की ट्रोलिंग होती है. फिर अगर आप ट्विटर के हवाले से देखें तो जो हमने रिसेंट चेंजेस देखी हैं ट्विटर में, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक ट्रोलिंग का रुझान जो है वो अमूमन भी बड़ा है. और खसूसन जो इसका एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि अगर आपने उर्दू में किसी ने आपको ट्वीट लिखी है, और मेरे साथ ये होता है और मैं बहुत सी और खवातीन को जानती हूँ जिनके साथ ये होता है कि उर्दू में आपको डेथ थ्रेट आई है, तो अगर आप ट्विटर को रिपोर्ट करें तो उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जबान क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, और वो कभी भी उसकी सुनवाई नहीं होती उस पर्टिकुलर शिकायत की. तो बहुत से मुख्तलिफ जाविये हैं जिनमें खवातीन, उनके पास रसाई भी बहुत कम होती है, उनको पता भी नहीं होता अक्सर, नॉलेज के का जो एक्सेस है वो भी, उसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो जेंडर से है.
ग्रेट, थैंक यू सो मच सबाहत, आपने हमें वक्त दिया आज के शो में. और अब बात करते हैं खवातीन के लिए एक इंक्लूसिव और महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट पर, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइपी के जरिए अंबर रहीम शमसी, जो मारूफ सहाफी हैं और आजकल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं. अंबर, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रही हैं. आपका इदारा सहाफियों की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए काम करता है. आपके तजर्बे में खवातीन सहाफियों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है?
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मौजू पर भी बात करने का, क्योंकि देखें, सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक मसला जो हमें भी बतौर एक सेंटर भी हमें वी फेस इट इज़ वेल, इज़ कि हमारे पास आदाद व शुमार नहीं है. हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जब 2018-19 में बहुत सारे सहाफ़ियों को उनकी नौकरियों से निकाला गया था तो उसमें शायद ज़्यादा तादाद ख़वातीन सहाफ़ियों की थी, लेकिन हम वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि वो आदाद व शुमार किसी ने जमा नहीं किए. हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई दो साल पहले जब जो एक सर्वे किया, जो एक सर्वे होता है पाकिस्तान के महकमाए जो आदाद व शुमारियात जो जमा करते हैं, यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके मुताबिक कोई 3 लाख सहाफ़ी हैं. लेकिन हम दोबारा मैं कहूँगी कि उसमें कितनी ख़वातीन हैं ये हम ब्रेक डाउन आपको नहीं दे सकते. ख़वातीन सहाफ़ी वनरेबल भी ज़्यादा होती हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि उनको ज़्यादा जल्दी, उनसे सबसे पहले अगर नौकरी किसी की जा रही हो तो खातून सहाफ़ी की जाएगी. ख़वातीन सहाफ़ी को जैसे आपने, आपकी दोनों जो मेहमान थी उन्होंने बात की, आसमा शिराज़ी ने बात की, सबाहत ने बात की, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो थ्रेट्स हैं वो मुआशरे की तरफ से भी बहुत होते हैं, घर से शुरू होते हैं और फिर आप जब बाहर जाते हैं रिपोर्टिंग करने या फील्ड में जाते हैं या दफ्तर में जाते हैं या न्यूज़ रूम में मौजूद होते हैं, वहाँ आपको ना सिर्फ हिरासा किया जाता है, जो मर्द सहाफ़ियों को थ्रेट्स फेस होते हैं वो भी उनके साथ होता है। फिर साथ साथ आप देखें कि ख़वातीन सहाफ़ियों की प्रमोशंस, अगर आप जैसे आसमा साहिबा ने बताया, अगर आप वो बीट्स नहीं कर पा रही, यानी कि जो हार्ड बीट्स जिसमें फॉरेन ऑफिस हो गया, जिसमें पार्लियामेंट हो गया, जिसमें पार्लिमानी अमूर हो गया, जिसमें अदालतें हो गई, क्राइम हो गया, सियासत हो गई या सियासी जमातों को कवर ना कर रहे हों, तो फिर आपको शायद वो प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैंने देखा है कि हम बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए। ख़वातीन सहाफ़ी अपना काम भी कर रही होती हैं, वो ये अटेंड भी कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि उनके जो घरेलू मसाइल हैं, और उसमें क्या है कि जो प्राइमरी केयर गिवर तसव्वुर किया जाता है वो खातून ही होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े माँ बाप हों, चाहे बूढ़े सास ससुर हों, मर्द सहाफ़ियों के करियर पर आँच नहीं लगती। ख़वातीन सहाफ़ी भी उन्हीं को समझा जाता है कि वही घर पर बैठ कर ख्याल रखेंगी इन अपनी डिपेंडेंट्स का।
देखा जाए तो ये एक ऐसा इशू है, जैसे आपने कहा ना कि ख़वातीन से ही ये तवक्को की जाती है कि वो घर भी चलाएंगी, वो बच्चों का ख्याल भी रखेंगी, वो अपना करियर भी साथ चलाएंगी, तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे ख़वातीन किसी भी प्रोफेशन में हो, ये चैलेंज तो ख़वातीन को है। अगर हम इसी चैलेंज की बात करें तो क्या आपके ख्याल में क्या तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए हैं जो रोज़गार की जगह होती हैं उन पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ख़वातीन को ऐसी सपोर्ट मिल सके कि वो अपने घर के साथ साथ अपने करियर को भी चला सकें?
सबसे पहले मैं कहूंगी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जैसे आपने कहा कि जो ये मसला जिसकी निशानदेही मैंने की है, ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए नहीं है, तमाम वर्किंग वुमेन की है। और ये जो बहुत सारे ऐसे अच्छे बड़े इदारे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो एक्चुअली कोविड के बाद फ्लेक्सिबल वर्किंग समझते हैं कि लोगों को ज़रूरत होती है उसकी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी करियर पर मुतासर नहीं होता, आपकी प्रमोशन में मुतासर नहीं होती। तो आई थिंक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इज़ समथिंग दैट जो हमारे मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम टीवी में आपको 6 दिन काम करना पड़ता है, आपकी 2 दिन की वीकेंड भी आपको नहीं मिलती। और ज़ाहिर काम जब शुरू होता है तो वो सारा दिन सारी रात भी चल सकता है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं। लेकिन अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए आसानी हो। दूसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट, 6 इदारे हैं, मीडिया इदारे हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही जब फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे आज के पाकिस्तान की मीशन का अच्छा हाल नहीं है, तो ये कटौतियाँ सिर्फ ख़वातीन सहाफ़ियों को निकालने में नहीं होती।
अंबर, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट है और मैं चाहता हूँ कि एक और सवाल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हम बात करते हैं डाइवर्सिटी पे, जेंडर डाइवर्सिटी पे, ब्रॉडकास्ट हाउसेज के अंदर और टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जेंडर डाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए, इस प्रोफेशन को आसान करने के लिए?
सबसे पहले तो एक पॉलिसी होनी चाहिए ना, आपकी जेंडर पॉलिसी के आपने कैसे इंक्लूड करना है उसको अहम समझना चाहिए, कि ख़वातीन सहाफ़ियों की अहमियत क्या है, कि वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपका आधी आबादी है, उनकी नुमाइंदगी भी कर रही हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव है जो आपने शामिल करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी मैनेजमेंट या रिपोर्टर्स या न्यूज़ रूम में ख़वातीन ज़रूर हों, उसके लिए आपने अपनी जेंडर पॉलिसी बनानी होती है और उसको फॉलो करना होता है। अच्छे इदारे ऐसे होते हैं जो इंश्योर करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि एक ख़ास फ़ीसद, मैं इसको कोटा नहीं कहूँगी, लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि ख़वातीन को ज़रूर शामिल करें, उनको मौक़े दें कि वो अपने करियर में अच्छा काम कर सकें, उनको बीट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, तासुब के बगैर उनको असाइन की जाएं, और उनकी ग्रोथ और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आप ज़्यादा कोशिश करते हैं। सो रिक्वायर सम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, उसकी बुनियाद जो है वो एक जेंडर पॉलिसी, हायरिंग पॉलिसी होती है, और उसी तरीके से फिर आप ख़वातीन सहाफ़ी बेहतर काम कर सकेंगी, ज़्यादा काम कर सकेंगी। और मैं कहूँगी एक और जो मिसिंग लिंक है वो ये है, यूनियन ख़वातीन का जैसे भारत में है अलग होना
बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अंबर, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी चल सकती है लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें आज इस अहम मौजू पर ज्वाइन किया, और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से। मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو د تطبیق سره د یوناما کلک مخالفت. رپورت وایي د تیر میلادي کال د نومبر او د روان کال تر اپریل پورې طالبانو د ښځو او هلکانو په ګډون 322 کسانو ته بدني سزاګانې ورکړې. په راولپنډی کې د پاکستانی پوز له لوی درستی سره د طالبانو د بارنوی چارو د وزیر لیدنه کتنه. د طالبانو پلاوی د چین او پاکستان د بارنوی چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې غونډې بشپړ حال هم په بل رپورت کې درکو. او په اوکران کې د پسرلنی بریدونو د پیلې دوه اندېښنه. په عین وخت کې د اوکران د دفاع وزیر په دې وروستۍ ورځو کې د اوکران د دفاعي حملو خبرداري هم ورکړې. کله دا د خبرونې تر پایه موږ سره اوسې.
قدر منو لیدونکو سلام. نن د شنبه ده د غوی اتلسمه نیټه او د 2023 کال د می اتمه. زه خایسته سعادت لامیم. زما همکار سید عزیز الرحمن به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د مشر پر وروستیو خبرداري ورنا واچوي چې کا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو په تړاو محرم معلومات شریک نکي نو د بهرنیو چارو وزیر به کانګرس ته د سپکاوي په دلیل ګرام وبلل شي. د طالبانو د پلاوي د غونډې پایلې به زموږ د خبرونې قدرمن میلمه ضیاءالحق امرخیل صاحب تاسو ته ورزوي. د امرخیل صاحب او سید عزیز الرحمن صاحب نه پمننني د تاسو نا قدر منو لیدونکو هیله کوم چې موږ سره مل پاتې شئ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو تطبیق سره مخالفت څرګند کړی او دغه سزاګانې د شکنجې ضد کنونسیون سره په ټکر کې ګڼلې. خود طالبان حکومت بیا وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي. نورحال پر رپورت کې.
یوناما ویلی دی چې بدني سزاګانې د شکنجې ضد کنونسیون سره په ټکر کې دي او باید بند شي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د 2023 کال د نومبر له 14 څخه بیا د روان میلادي کال د اپریل تر 10 نیټې پورې طالبانو لخوا د قضایي بدني مجازاتو قضیې ثبت کړې چې په ترڅ کې د ښځو او هلکانو په ګډون 322 کسانو ته بدني سزاګانې ورکړل شوې دي. په درې څلوېښتو پیښو کې 85 ښځې او 204 نارینه او 2 هلکان د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه تیښتي، غلا، لواطت، د شرابو د څښلو، تزویر او د مخدره توکو قاچاق له امله مجازات شوي دي. یوناما په دغه موده کې د ثبت شویو پیښو په اړه ویلي چې یوازې د درو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي. خو یوناما زیاته کړې ځینې پیښې مستندې کړې چې بدني مجازات د قضایي ارګانونو پرته د نورو چارواکو لکه ولسوال، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست کارکوونکو، پولیسو او د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ترسره شوي دي.
حدود پلی کول په شرعي لحاظ باندې ستر او دا باید احکام دی لایق دی باید پلیسی، خو که چیرې آزادانه خپلواکه محکمه موجوده وي د شریعت په رڼا کې حکم ورکړل سي ټول پړاوونه لکه شواهد، مدارک، اثباتي او اسناد دایي او پلنی توګه مندي، بیا په دې کومه ستونزه نشته.
یوناما په راپور کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اعدام د سزا د تطبیق سره مخالفت ښودلی او د طالبانو څخه د دغه سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. یوناما د طالبانو غوښتنې دي چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي. ملخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس مهال افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه ناوخته د طالبانو د محکمو لخوا په افغانستان کې د قصاص، سنگسار او د دیوال لاندې کولو د احکامو عملي کولو ته خبرګون ښودلی او دا ډول سزاګانې تکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې دي. یاد کمیسیون د طالبانو د اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
د حدود او قصاص تطبیقول خاص شرایط لري. اول دا چې محاکم باید ډیر پاک او سپیسیلي اوسي او هغه قاضي چې دغه حکمونه صادروي د هغه پوهه د شریعت نه، د اسلام نه، باید ډیر اوچت وسی.
د دغه کمیسیون د اعلامیې له مخې د طالبانو دا ډول اقدامات کیدای شي د بشري حقونو پر ضد د سرغړونو او د جمعي جرمونو تر عنوان لاندې په نړیوالو محکمو کې ثبت شي. اما د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په یو تفصیلی راپور کې چې یونما خبر کړی ویلي چې د افغانستان له 99% څخه زیات اوسیدونکو مسلمانان دي او له همدې امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکام سره سم ټاکل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي حدودو د تطبیق په اړه ویلي چې په نړۍ کې د اسلامي نظام او د نورو نظامونو ترمنځ توپیر د اسلامي احکامو د تطبیق پر بنسټ دی او له همدې امله د اسلامي امارات لخوا حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي احکامو پلي کول دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د تیر لمریز کال په وروستیو کې د محکمو د یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې د شریعت د احکامو په تطبیق ټینګار وکړ.
د خبرونه قدرمن میلمه د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ننګرهار د پخوانی ولی زیار حق امرخیل صاحب سره د بهرنیو لوړ پوړو چارواکو د لیدنو کتنو پر پایلو او سپارښتنو باندې خبرې کوو. امرخیل صاحب ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه کوم چې میرابانی مو وکړه. که په پایل کې مخته د خپل لیدنو کتنو پاړه وایاست چا چا سره مو کتلې دي د دوی پښتنې څه وي او ستاسو غوښتنې او وړاندیزونه دوی ته څه وسی؟
ډیر زیات مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د آشنا د تلویزیون د لارې ټول هغه افغانان ته وړاندې کوم که هغه په داخل کې وي او که په بهر کې. مننه کوم چې په دې پروګرام کې سره ګډون کوم. بله هو، زه په کابل کې په افغانستان کې او کله ناکله ځینې هغه ډیپلوماټانو سره او همدارنګه د امارت اسلامي ځینې غړو سره لیدنې کتنې لرم او په لیدنو کتنو کې مې ټول تمرکز په دې باندې وي چې څنګه کولای شو چې د دې وضعیت څخه د ملک او وطن او همدارنګه سوکالۍ خواته لاړ شو. نو په نږدې ورځو کې مو دوه ورځې وړاندې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي سره مو مجلس درلودل. هغوی کابل ته سفر کړی ده. باوري مې چې د امارت اسلامي ځینې غړو سره به لیدنې کتنې لري او همدارنګه ځینې نورو هغه سیاسینو سره چې هغه په کابل کې دي ځینو سره لیدنې کړي او ځینو سره به لیدنې کوي. په ټوله کې بحث دا ده چې افغانان د جنگ نستړي دي، افغانان نور جنگ نه غواړي، باید افغانستان مازلې ته یو سیاسي حل لاره پیدا شي. هغه داسې یو حل لاره چې ټول قومونه او پرګنې او افغانان پکې ځان وګوري تر څو دایمي ثبات ته لاړ شي. دا ځکه چې متاسفانه موږ په منطقه کې وازنه ملک یاستو چې په څلورو لسیزو کې 15 ځل نظام سقوط کړی دا او هر ځل په دې نیت باندې سقوط کیږي چې بهتري راځي، اما د نظام د سقوط نه بعد هم افغانان زوريږي، کړيږي او همدارنګه ژوند له لاسه ورکوي، فقر سره لاس او ګریوان دي. نو سقوط یوازې د حل لار نه ده، حل لار دار چې باید خبري وسی، بحث وسی، مذاکره وسی، یو بل ته غوږ ونیول سي، د احترام فضا رامنځته سي تر څو
همدغه پښتني تبر راشمه. بلې، امرخیل صاحب، تاسو د طالبانو سره د نړیوالو د ښکیلتیا او دیالوګ غوښتنه کړې او د بارنۍ مرستو په دوام مو هم ټینګار کړی دی. آیا نه پوهیږم څومره به وکړای شي چې تاسو وایست، آیا غیر مستقیم فشار هم د طالبانو لخوا پر تاسو دی چې داسې د نورو نړیوالو چارواکو سره داسې ډول غوښتنې وشي په داسې حال کې چې د سیګار په ګډون نور بنسټونه او اشخاص اندېښنه لري؟ امرخیل صاحب، چې دا مرستې ښایي د اړو وګړو پر ځای طالبانو لاسته ورولویږي، دغه اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ؟
پوری من بحث د نړیوالو سره دا و چې د کله چې د هغې ورځې نه مکتب بند شوی ده او پوهنتون بند شوی ده، د نجونو پر مخ باندې د هر افغان په کور کې مړی نشته او غم شته. افغانان دردیږي، کړیږي، اما کله چې افغان قرباني کیږي نو داسې ونیسي چې من نړیواله ټولنه او ملل متحد په مقابل کې بیا مرستې باندې کې خپل بنسټونه دی وتړي، خپل کارمندان دی وباسي، ځکه کدوې دا کار کوي بیا هم اولس متضرر کیږي، بیا هم هغه میندې متضرر کیږي، ماشومان متضرر کیږي، په ټوله کې افغانان متضرر کیږي، نو موږ نور دې د دې ضرر توان افغانان نه لري. نو دلته واځي د امارات اسلامي بحث نه ده، دلته 40 میلیون وګړو بحث ده، دلته د افغانانو د ژوند بحث ده. دوی 40 میلیون افغانان د ملک نه نیسي وتلی، نو یو ملک دومره افغانان ته ځای ورکوي. نو بهتره ده چې دوام وکړي. او دویم داره چې تر اوسه پورې چې زه دلته کابل کې ولایتو ته سفر لرم، د ولایتو تر څنګه کله کله بهر د ملک نه ځینې غونډو مجالسو ته دعوت یږم، کابل کې ځینې ډیپلوماتان او همدارنګه امارات اسلامي غړو سره ګورم، نو تر اوسه پورې نه کومه ستونزه سته. په دې برخه کې صادقانه وایم مشکل سته ده. او زموږ بحث هم ملي ده، او بحث مو د افغانانو په هغه غږ د دېدلې غږ د چې
ډېره مننه امرخیل صاحب. ما سره پوښتنې ډېرې دي، وخت مو کم ده، ستاسو وخت هم ډېر ارزښناک ده. د پاکستان درې اړخیزه ناسته څنګه ارزوي؟ د پاکستان له لارې د افغانستان د برخلیک په اړه ډیپلوماسي او پایلې څنګه ګوري؟
من ګورو چې په 13 ورځو د امارات اسلامي سرپرست وزیر خارجه سفر کړی د پاکستان، هلته وزیر خارجه او ځینې سیاستمدارانو سره لیدنه کړې ده، او همدارنګه د چین سره. په ټوله کې افغانستان باید د تعادل وساتي، هغه که د همسایګانو ملکونو په سطحه باندې وي، که د منطقې په سطحه باندې وي، او که نړیواله سطحه باندې وي. د افغانستان پیشرفت او ترقی په دې کې ده چې باید ټولو سره یو متوازن او هغه خپلواک په هر معنا باندې باید وسی مجالس ولري، غونډې ولري. او اقتصادي هغه څه چې اوس فعلا موږ ډیر رنجو، هغه دار چې
د ترانزیت افغانستان ته ورسیږي، د چین په شان هیواد او د پاکستان په شان چې په خوا هم اندېښنې موجود دي، آیا ګټه به افغانستان ته ورسیږي او کنه؟ خو امرخیل صاحب، افغانان په خوانی چارواکي هم مسول غني، تاسو هم همالته په افغانستان کې استرو سپوري، د په خوانی ولسمشر کرزي او د مصالحې د شورا د په خوانی رئیس عبدالله او ستاسو په ګډون په خوانی چارواکي اوس عملاً څه کولای شي، او یا که بهتر وایم څه مو کړی او طالبان مو خبره اوري او که تاسو باندې فشار راوړي؟
بس دا نه ده چې مونږ دلته پاتې یو، ځانګړی زه د ځان بحث کوم، د نورو څخه نمایندګي نه کوم. دا ملک په مونږ حق لري، دا وطن په مونږ حق لري، دا ولس حق لري. او زه فکر کوم دا به مناسب نه وي چې یو څوک په خورز کې موقف کې وي، وزیر وي، والی وي، په ملک کې اوسېږي، کله چې سختي راشي بیا د ملک پرېږدي، ولس دې پرېږدي. زمونږ بالخصوص سیاسینو ته مناسب دا و چې دا باید پاتې شي. زه د عام ولس مشکلات درکوم، د ژورنالیستانو درکوم، د خویندو ورونو درکوم، که هغوی تللي ځینې مجبوریتونه یې درلودل او باید تللي وي، یا اقتصادي مشکل وي، د تعلیم بحثو، یا د اولادونو راتلونکي. عمه سیاست مداران به د یو ملک څخه د یو رستوران په شکل استفاده و نه کی چې ډوډۍ وخوري ترې ووزي. دا باید ځینې تحمل کی، سختی وي، که بندیخانه وي، که بحث وي، پاتې سي، مذاکره و کی، خبرې و کی، د ولس تر څنګ پاتې سي، ډاډ ور کی، او ستونزو ته یو حل لاره پیدا کی. تاسو د پاکستان موضوع مطرح کړه، هغه څه چې په 21 میاشتو کې موږ ولیدل، متاسفانه د چین په شمول باندې هغه ژمنې چې دوی کړې وي، هغه وادي چې کړې و همسایه ملکونه کړې وي، کله چې یو عامیانه خبره وکم، یوازې د یو اروپایي مملکت دا ټول مملکتونه زمنګ همسایگان راټول کړي، یو اروپایي مملکت هغه مرستي نه مقایسه کېدل شي. چین هم په هغه اعظم راست نه ده کړی، پاکستان هم نه ده کړی، ایران هم نه ده کړی، حتی روسیې نه ده کړی. اوس هم د مهم ترین ډونر یا هغه څوک چې مرسته کوي افغانستان سره، هغه امریکا ده او اروپا ده.
کور ودان مرخیل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت نه. خوشاله او په خپل چارو کې بریالي اوسئ. د پخوانی ولسمشر سلاکار او د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل صاحب، بریالي اوسئ. خوشاله اوسئ. بل پلو د امریکا د استازو جرګې د بارنوي چارو کمیټې مشر مایکل مکال ګواه کړی کچیرې د هیواد د بارنوي چارو وزارت د افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو په تړاو محرم معلومات له دې جرګې سره شریک نکي، نو د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن به د کانګرس د کار په وړاندې په خنډ جوړولو باندې ګرم وبولي. د کانګرس د استازو جرګې د بارنوي چارو کمیټې په 13 مارچ میاشت کې د بارنوي چارو وزارت څخه د دې محرم معلوماتو غوښتنه کړې وه، خو حکومت وایي چې لازم معلومات یې یادې کمیټې ته وخت ورکړی دی. زموږ همکار سید عزیز الرحمن دې موضوع په تړاو لسپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی او ټول معلومات یې هم راغون کړی دي. عزیز جان، ستړی مشه. د امریکا حکومت وایي د افغانستان څخه د وتلو په تړاو لازم معلومات یې کانګرس ته ورسپارلی، نو د مایکل مکال د دې نوي ګواښ دلیل څه دی؟
مننه خایسته جانې سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. د مایکل مکال په وینا کوم معلومات یا کوم ځوابونه چې تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت له لوري کانګرس ته سپارل شوي دي، د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی مکال په خپل نوي تازه لیک کې د افغانستان په تړاو د وټلو معلومات د بهرنیو چارو وزارت البته یو مسؤلیت ګڼلای دی، او ویلي دي چې چیرې د بهرنیو چارو وزارت په خپل دغه قانوني مسؤلیت کې پاتې راشي، نو یا به د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کانګرس د کار پر وړاندې په خند جوړولو ګرام وبلل شي، او یا به هم کانګرس د خپل غوښتنې د پوره کولو په خاطر له خپل اجرایي صلاحیتونو څخه کار واخلي. البته د یادونې وړ ده چې د کانګرس یا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه د هغو معلوماتو په لټه کې ده چې د جولای په میاشت کې د 2021 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغانستان کې د امریکا د سفارت له لوري دلته واشنگتن ته پیغام شوی وو یا لیګل شوی وو. د ریپورتونو پر اساس په دغه پیغامونو کې یا مخابرو کې امریکایي ډیپلوماټانو په هغه وخت کې د نظام څخه د نظام په افغانستان کې د نظام د سقوط نه مخکې د واشنگتن ته د افغانستان د نظام د سقوط په اړه خبرداري ورکړی.
بلې عزیز جان، نو ښاغلی مکال ته د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنې جواب د دوی څه وو؟
ام بهرنیو چارو وزارت او هم دلته سپینه مانای په وار وار دا خبره کړی ده چې حکومت کانګرس ته ټول هغه معلومات شریکوي او یا شریک کړي دي چې کانګرس د کار لپاره ضروری دي. د تازه لیک په خبرګون کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خواشینی څرګنده کړی ده، او ویلي دي چې د ښاغلي مکال دغه ګام یو غیر ضروري او بې ګټې دی. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې دغه محرم معلوماتو په تړاو که څه هم د کانګرس سره یو محرمه غونډه شي او ورسته د دغو ډیپلوماټیکو پیغامونو خلاص په کتبی باندې کانګرس ته لیږل شي، او خو بیا هم ښاغلی مکال دا ګام پورته کړی دی. نو داسې ښکاري چې د کانګرس او د حکومت ترمنځ دغه ټینګار د کانګرس او د جمهور رئیس بایدن د حکومت ترمنځ به یو نوې قانوني لانجه به رامنځته
کړي. منه کور ودان ډیره مننه کوم له تاسو نه، بریالي اوسئ. بل بلو د طالبانو حکومت پلاوی پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی، او ادعا کوي چې له خل لاستراورونو سره یې دغه سفر پای ته رسولی. په دغه څلور ورځنی سفر کې نن لومړی ځل د پاره د طالبانو پلاوی رسنۍ ته څرګند شو، او د ځینو خبریالانو پوښتنې هم ځواب کړي. خدای نور ناصر یې رپورت راکوي.
د اسلام آباد ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی وینا کړی، او د خبریالانو د ځینو پوښتنو ځوابونه یې هم ورکړل. تر ډیره د خبریالانو پوښتنې په امنیت تر څرخېدي، او یو شمېر پاکستانی خبریالانو ورڅخه د افغانستان له خاورې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د فعالیت پوښتنې وکړې. ښاغلی متقی د دې پوښتنو په ځواب کې یو ځل بیا ادعا وکړه، خاورې په تیر دوه کال کې د هیڅ یو هیواد پر ضد نه ده کارېدلې. دغه خبریال ځان د پاکستان د دولتي ټلویزیون پی ټی وی استازی بولی، او په توند لهجه یې له عامر خان متقی څخه د ټی ټی پی په هکله وپوښتل. عامر خان متقی د دې په ځواب کې په خورا نرمه لهجه وویل، دا د دوی تګلاره نه ده چې د کوم هیواد پر ضد خپل خاوره وکاروي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي کېدلی سي د ټی ټی پی په هکله د دوی ترمنځ خبرې سوي وي، خو وایي د بهرنیو چارو وزارتونو رسنیو ته تر ډیره پورې د تجارت په هکله د خبرو معلومات ورکړي دي.
ګوره د متقی صاحب د دورې والی سره چې کومې اهم خبرې دلته په پاکستان کې لکه خلکو ورته ډیر انتظار وو، هغه دا چې ټی ټی پی والی سره دین او هغه نه دي شیر شوی، خو دا دوه درې ورځې چې کوم پاکستان یا د افغان وزارت خارجه کوم بیانونه جاری کول نو په هغه کې خو ډېرې مطلب هغه نه دا ثابتېږي چې ډېرې خبرې چې دي هغه په تجارت باندې شوې دي. بیا دي کې چین هم شامل و او چین او پاکستان په دې وخت کې دنیا کې دا دوه ملکونه دي چې امارت ته ډېر زیات نږدې دي او تجارت هم ورسره کوي. او نور اسین چې دي لکه داسې دورې چې دي دي کې یقینا دا مطلب دا پکار دي چې رواني وي په دې چې دي کې ډېرې غلط فهمیانې دي. اکثر زمونږ لکه افغانستان سره زمونږ په دا تیرو سو وختونو کې چې دي ډېر زیات لکه هلته نه جی ډی پی چې د حملې زیاتې شوې نو ډېر زیات تاوتریخواله پیدا شو.
د طالبانو پلاوی د تیرو جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر پلازمینه اسلام آباد ته راغلی و چې همدلته یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه سوي. په خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
بل پلو د پاکستان په لګښت طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقی اسلام آباد ته سفر او هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان پوځي او حکومتي مشر تابس رلی د کاته څه ارزښت لري؟ په واشنگتن کې د څېړنیز ادارې ویلسن سنټر کارپو مایکل کوګلمن وایي چې فکر نه کوي چې بیجینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو په چلند اندېښنه ولري. شهناز نفیس د مایکل کوګلمن سره مرکه کړې او د امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر په اړه یې ترې لومړی پوښتنه دي.
Well, I think it's notable for several reasons. First of all, this
زما په فکر دا غونډه د څو دلیلونو په اساس مهمه وه. لومړی خو دا غونډه د ملګرو ملتونو دخوا د نړیوالو ډیپلوماټانو د ناستې وروسته سوې ده. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په تګلارو نیوکې وسوې او دا یې وښودله چې که د طالبانو تګلارې همدغسې روانې وي نو په رسمیت پیژندل یې امکان نه لري. بل په دې وخت کې د پاکستان له لوري طالب بانو ته بلنه ورکول او بیا له چین سره لیده کاته ما ته داسې ښکاري چې دا وخت یوازې پاکستان او چین داسې دوه هیوادونه دي چې طالبانو سره یو ځای کار کول غواړي او کیدای سي د هغوی د رسمیت پیژندنې ته هم غاړه کښېږدي. د دې غونډې دریم ارزښت دا دی چې پاکستان او چین د افغانستان څخه نړۍ ته د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دا غونډه ښیي چې دا درې هیوادونه پاکستان، چین او افغانستان څومره یو بل ته اړتیا لري او پاکستان غواړي چې چین له افغانستان سره مالی مرستې وکړي او دغه شان د طالبانو دریز په نړیوالو غونډو کې مطرح کړي او نورې نړۍ ته هم له افغانستان سره د مرستو کولو دپاره لار برابره کړي.
دا لیده کاته دا امریکا د پاره څه ارزښت لري؟
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم دا به له امریکا سره د پاکستان په اړیکو اغیز ونه لري. دا چې امریکا به د دې درې هیوادونو غونډې ته څنګه ځواب وایي دا په دغه غونډه کې په سویو خبرو پورې اړه لري. که چین او پاکستان طالبانو ته وایي چې د ښځو په اړه دې تګلاره بدله کړي نو واشنګټن به بیا د داسې غونډو مرسته کوي. خو که اسلام آباد او چین دا ډول غونډې یوازې د طالبانو سره د اړیکو ساتلو لپاره استعمالوي نو بیا به ورته د امریکا غبرګون مثبت نه وي.
مایکل کوګلمن، داسې غونډې اکثره د متقابلو ګټو په اړه وي، چین، پاکستان او طالبانو ترمنځ تاسو څه مشترکه ګټې وینئ؟
Well, I think that the biggest divergence
زما په فکر تر ټولو لوی تضاد خدا دی چې طالبان د هغه ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې چین او پاکستان یې ترهګر بولي. خو دوی داسې ګټې هم لري چې درې سره هیوادونه ور باندې اتفاق لري، لکه په افغانستان کې پانګه چول او د بنسټیز پرمختګ لپاره ورسره مالی مرستې. په ظاهره داسې خبرې هم کیږي چې په پاکستان کې د چین د اقتصادي لارې پروژه یا سی پیک دی افغانستان ته هم وغځول سي. خو پاکستان او چین به د پراختیایي پروژو د پاره تر هغه وخته مالی مرستې نه برابروي تر څو چې طالبانو د امنیت باور ورکړی نه وي.
ملا متقی هیلډ میټینګ وذ پاکستانز آرمی چیف جنرال منیر
and General Munir, he stressed
Mulla Muttaki da Pakistan da Pauz Mashar General Munir sir humli dali di dila trahgare parzat mubariza ke da hamkare pa ada khabari kadi di aya tasu fikr kawai chi di wapadi ki kamyab shi zaki chi Pakistan ki itundra wadali Afghan Taliban na ilham akhli aw wadi Pakistan ta hum shariat wo ghazavi
that sharia that we see in Afghanistan these days to Pakistan.
Well, I think this has been the big challenge for Pakistan since the Taliban reached
La ha rais che Taliban pa 2021 kal ki wa ka khistai da da Pakistan da para yawastara nangawana joda saweda da da Islamabad ke rawatana wa che fikr ya ka wa ka Taliban pa Afghanistan ki wakman si no da TTP pa sarba war sara hamkari wakri kho Taliban tar osa da TTP sara da Pakistani charwa ko da khabaru pailawulo prata bal sana di kadi aw ha khabari ham pa lo کچا ناکامی سوی دی دا خبره که هر څوک او هر څنګه کوي دا د پاکستان د پاره یو ستون زده د طالبانو او زایی ډلو په تیره د ټی ټی پی ترمنځ ژورې اړیکې موجود دي زه فکر کوم چې جنرال منیر هیله کوي چې طالبان دې ته رضا کړي چې پاکستانی طالبان د پاکستان د سرحد نه لیري په کوم بل ځای کې په افغانستان کې میشت کړي او دغه رنګ د هغوی نه پاکستان ته خطر کم کړي and these local
اوس هم نړیوال مسایل د هند جنوبی سیمه په اوبو کې د ډوبی شوی بیړۍ په تړاو چارواکو ویلي چې د بیړنۍ او ژغورنې د چارو کارکونکو د دوشنبه په ورځ لګڼې ګڼې د ډکې سیاحتي بیړۍ د ډوبېدو تر پیښې وروسته اوس د ژوندي پاتې شویو کسانو لټون پیل کړی خو په دې پیښه کې د لږ تر لږه 22 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی پولیسو ویل چې په کښتۍ کې د سپرو کسانو دقیق شمیر چې د یکشنبه په ماښام د کیرالا ایالت د تنور ښارګوټي ته نږدې په یوه ساحل کې ډوبه شوه لا تر اوسه نه دی تایید شوی پولیس زیاتوي چې د کښتۍ خاوند تښتیدلی او دوی د نیولو په لټه کې دي بل پلو عام اوکراینیان که د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه دي بیا هم د جګړې سره مخامخ دي ډېر امکان شته چې په سلنی بریدونه هره شیبه پیل شي خو د اوکراین د دفاع وزیر په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین د دفاعي حملو څخه د البته د هیلی نکولو خبرداري هم ورکړی دی او د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا غاک خبریال رپورت را لېږلی او تاسو یې ژباړې ته راپور
دا د اوکراین مرکزی ساحه ده او دا ځای د اوکراین د ملي ګارد په محاربوي روزنې مشهور دی د اوکراین د پوځي منصوبینو دپاره د روسي یرغلګرو د څه باندې یو کلن یرغل په وړاندې چمتووالی کومه نوې خبره نه ده خو د دې تاروزي قطې محاربوي تعلیم لږ توپیر لري ځکه دوی د پسرلنیو دفاعي عملیاتو مخکې غواړي په ژمي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې ساحې بیرته ازادي کړي دا اسوسییټډ پریس اژانس پر راپور کې ویلي چې روسیې د اوکرين یو پر پنځمه برخه خاوره نیولې ده له هغه ساحو چې روسی قواوې پکې شاته تک کړي د شتون نخې لورای ښکاری د اوکرين په جنوب کې چې یو وخت په پکې د لمرګولي باغونه او بزګرانو په پکې غنم کرل اوس د ماينونو په ساحه بدل شوې او د هر ژوندۍ موجود ژوند یې د خطر سره مخامخ کړي
موجم
دیر امکان شته چې دیوالیه شو که وسایل ترمیم کړو موږ یو کال بل هم گزاره کولی شو خو د حکومت له مرستې او د تیر کال فصلونو د زیان چې ټول وسوځېدل د جبران ترلاسه کولو پرته او په ځمکو کې کم ماین پاکي ونشي موږ پکې هیڅکله بیا کښتونه شو کړای
د امریکا د زراعت وزارت په وینا د کرنیز چارو مسلسل اخلال ممکن د اوکرين د پاره ډیر زیان رسوونکی ځکه همدا زراعت د اوکرين د صادراتي عاید اصلي سرچینه ده او د اوکرين په مرکز کیف کې په لسګونو کسان د ویني ورکولو لپاره تیار دي سره د دې چې یو شمیر یې مخکې هم ویني ورکړي خو دوی په دې پوهیږي چې د نن ورځې همدا ویني به د جګړې په لومړیو کرخو کې د دفاعي قوت سبب شي
په دې ژوند ژغورل کیږي حتی د اشغال د مخه ما ویني ورکړي ځکه موږ ډېر پوځي عملیات یا ورته ماموریتونه لرو او روغتونونو کې تازه ویني ته اړتیا وي او اوس خو ځکه ډېره اړینه ده چې زموږ سرتیری ډیرو عملیاتو او تازه وینې ته اړتیا لري
فایټرز نید اپریشنز اند
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وی جنگیالي د لویدیز پر مختلي پوزي تجهیزاتو ته اړتیا لري لکه د اف 14 ډول جنگي چټالو تکي هغه په دې ورستیو کې امر کړی چې د امکاناتو په لرلو یا نه لرلو غواړي په سرلنی دفاعي عملیاتو کې د اوکرين په دونیسک سیمه کې چې د ائتلافي ځواک یو ګډه مورچله بلل کیږي او د لومړۍ نړیوال جګړې په څیر پکې لا هم د جګړې لیوالتیا شته لکه دغه سرتیرو چې ماسکونه په مخ او د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي او رادیو اکټیو شواو په وړاندې روزل شوی دی سره د دې چې د اوکرين د دفاع وزیر د پسرلنی او دفاعي عملیاتو نتیجې ته د مخه خوشبین دی زيلنسکي د واشنگتن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې د کامیابی په اهمیت ټینګار کړي هغه وی یوازې د جګړې په میدان کې نه بلکې د اوکرين د غربي ملاتړ لپاره هم ځکه د نور ملاتړ په تمه یې دی
تاسو د ملتیانا ډیره مننه کوم قدرمنو لیدونکو د امریکا غاګ دری او پښتو یو ساعت خبرونه دوام لري پښتو خبرونه ختم شول اوس دری خبرونه تر ازوز ما همکار لینا روزوی موږ سره ده لینا جان په خیر راغلی
با سلام به شما و بیننده ها تا لحظات دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه با ما باشید